زیاته مننه مصطفی صدیقی دوستانو د یو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغان حکومت وی د ایشیا فاونډیشن لسته نظر پوښتنه چې مطالعه کړی ده او په د دې کرنې نظر پوښتنې پر بنسټ جمتو شوی رپورټ د افغانستان د خلکو ستونزې او لاسته راوړنې منعکس کړي دي. د کندهار امنیه قمندان وی په دې ولایت کې د وسلوالو روسي فعالیتونه د کندهار هرات د لوی لارې د سقوط په هدف و. تاسو زمون خغله ازادي رادیو او ری تر هر سمخ کې پام وکړئ. د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق وی په میوند کې پر امنیتی پوستو د طالبانو د وړمشپې بریدونه د کندهار هرات د لوی لارې د تړلو هڅه وه. د افغانستان د محصولاتو یو اندازه په هغې نندارتون کې وړاندې کیږي چې په نوې ډیلي کې پرانستل شوی دی او د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر شاوخوا 1500 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق وای په میوند کې پر امنیتی پوستو د وسلوالو طالبانو د وړمشمې بریدونه د کندهار هرات د لوی لارې د تړلو هڅه وه. جنرال عبدالرزاق پرون د جګړې په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل
د دشمن ادب شدا وو چې دی وغواړي شارع لمباریا کته کې او یو رقم فشار ښکاره کې یا نور کلو ساعت د میوند داخل سي ان شاء الله غد دی عملیات ټول پر شاوتم وي دي.
جنرال لازق اول چې ډیر ژر به په هغو سیمو کې چې د وسلوالو ځالې پکې دي پراخ تصفیوي عملیات پیل شي. د سې شنبې په شپه سلګونو وسلوالو د هلمند له مرکز څخه د کندهار تر میوند او شیړې ولسوالۍ پورې په یو وخت پر 1400 امنیتي پوستو بریدونه وکړل. د کندهار د امنیت قمندان وویل په دې بریدونو کې 22 افغان سرتیري وشل شوي خو یوې پوستې هم سقوط نه دی کړی. نوموړي وویل په مقابل کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې 1500 طالبان وشل شوي دي. د ولسمشرې ماڼۍ وایي افغان حکومت به په عملي اقداماتو او هر اړخیزو اصلاحاتو د هغو ستونزو د حل او اصلاح لپاره هڅه وکړي چې د ایشیا فاونډیشن ادارې د یوې نظر پوښتنې په ترڅ کې په ګوته کړې دي. ایشیا فاونډیشن د سې شنبې په ورځ د خپلې هغې نظر پوښتنې نتایج خپاره کړل چې د افغانستان په 34 ولایتونو کې له 10000 کسانو سره د مخامخو مرکو پر بنسټ برابره کړې ده. د ایشیا فاونډیشن دا 13 کلنې نظر پوښتنه ده او په 13 کلونو کې پکې د لومړي ځل لپاره زیاتو افغانانو خپل راتلونکي ته هیله مندي څرګنده کړې ده. د افغانستان د محصولاتو یو اندازه په هغه نړیوال نندارتون کې ایښودل شوی چې پرون په نوې ډیلي کې پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ خونې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پراګتی میدان په نوم د نندارتون کې د نړۍ د 100 هیوادونو تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې کیږي. د نړیوالو محصولاتو دا نندارتون به د نومبر تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د دې نړیوال نندارتون د افغانستان په برخه کې افغان سوداګرو په 80 غرفو کې وچې میوې، زعفران، غالۍ، لاسي صنایع، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې او د افغانستان نور محصولات نندارې ته ایښي دي. د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمن شوي خلک له خوراکي موادو، څښاک اوبو او نورو اړینو موادو پرته په سړې هوا کې د مرستو په انتظار دي. چارواکو ویل د یکشنبې د ورځې د زلزلې له امله د مړو شمیر 1500 ته لوړ شوی دی او شاوخوا 8000 کسان نور ټپیان دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون زلزله ځپلو سیمو ته لاړ او له خلکو سره ژمنه وکړه چې حکومت به په ټول وس او توان په لنډ وخت کې د هغوی ستونزې حل کړي. ایرانی مقامات ویلي چې زلزلې یو شمیر ښارګوټي او نږدې 200 کلي ځپلي دي او د ژوندي پاتې شو د موندلو چارې په ټپه ودرېدلې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د آسیا 500 هیوادونو ته سفر چې نوموړي پرون پوره کړ فوق العاده وباله. ټرمپ د فلیپین له پایتخت منیلا څخه تر روانېدو وروسته په خپله الوتکه کې خبرې اعلانو ته ویل چې دا 12 بهترینې ورځې وې او ما پکې بهترین دوستان پیدا کړل. په منیلا کې ولسمشر ټرمپ د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه واخیسته. ټرمپ ویل، زه فکر کوم چې موږ فوق العاده کار وکړ او زموږ د دې هڅو ثمره به هم فوق العاده وي. له منیلا څخه تر روانېدو مخکې ولسمشر ټرمپ د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې د مشرانو د غونډې له پیل مخکې د نړۍ د 13 مشرانو سره په لنډه توګه یو ځای شو، خو نوموړي د دې غونډې رسمي پیل ته چې په ځایي وخت د سه شنبې د ورځې ماسپښین مهالو تم نه شو. د نوموړي پر ځای په سرمشریزه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ګډون وکړ. او د سربیا او متحده ایالاتو هوایي ځواکونه په روانه اونۍ کې ګډ پوځي تمرینونه پیلوي. په اروپا کې د امریکا د پوځ قوماندانۍ پرون ویل چې دا تمرینونه د سربیا د حکومت په غوښتنه ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې د دوه شاهین په نوم دا پوځي تمرینونه د بلګراد په بټشنیکا هوایي اډه کې ترسره شي. په دې تمرینونو کې د سربیا د هوایي پوځ سل سرتیري او په جرمني کې میشت د امریکا د پوځ 2 C-130 الوتکې او د هغې عمله ګډون کوي. د ناټو او سربیا په سربیا په 2006 کال کې د سولې او یورو اتلانتیک په شورا کې د سربیا تر شاملې دورسته په دوامدارو توګه په خپلو کې همکاري زیاته کړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. افغان حکومت دوی د هغو ستونزو چیلنجونو د حل لپاره به کار وکړي چې د افغانستان په اړه د ایشیا فاونډیشن په وروستۍ نظر پوښتنه کې څرګند شوی دی.
منفی ټکي چې زموږ لپاره ډېر مهم دي، چې د سروې چې راغلی دي، هغه خپل حکومت هڅه کوي چې په هغه برخو کې عملي او چټک ګامونه پورته شي.
د کندهار د امنی قمندان جنرال عبدالرزاق وی طالبانو پر روسي په امنیتي پوسټو په بریدونو باندې هڅه وکړه چې د هرات کندهار لوی لار وتړي.
د دشمن ادب شداو چې دی وغړی اشاره لمباریا کته کې او یو رقم فشار ښکارا کې.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او په همدې خبرونه کې اوري چې د سولې علي شورا وی هم په محلي او هم په سیمه ییزه سطحه له طالبانو سره د سولې خبرې کیږي. د افغانستان د مالی وزیر له سیم کارتونو د 10% مالیاتو پر راټولولو کې د بشپړ شفافیت ډاډ ورکوي. د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. افغان حکومت وی د ایشیا فاونډیشن ورستۍ نظر پوښتنه چې مطالعه کړې او په دې کلنې نظر پوښتنې پر بنسټ چمتو شوی ریپورت کې د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې او په مخ کې پراته چیلنجونه په ښه توګه منعکس شوي دي. ارګوی افغان حکومت به په هغو برخو کې عملی اقدامات وکړي چې د عام ولس پر وړاندې ستونزې جوړې کړې دي. د دې موضوع جزئیات د اجمل اند پر ریپورت کې اورو.
افغان حکومت د معیارونو مطابق او په مسلکي ډول د ترسره شوو تحقیقي ریپورټونو، نظر پوښتنو او عمومي سرویګانو هرکلی کوي او په پوره دقت په وړاندیزونو خبر کوي. دا خبره د ولسمشر اشرف غنی د ویان مرستیال نجیب الله آزاد د ایشیا فاونډیشن د وروستۍ نظر پوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وکړه. ایشیا فاونډیشن د سیشن به پورس د خپلې 14 کلنې نظر پوښتنې نتایج خپاره کړل. وی ویل ډیرو هغه کسانو چې په دې نظر پوښتنه کې برخه اخیستې د افغانستان د راتلونکي په اړه تر پوښا یو څه زیاته خوشبيني خودلې او فکر کوي چې هیواد یې پر سم لوري روان دی. که څه هم یو شمېر کتونکي د افغانستان روانو کړکیچونو حالاتو ته په کتو د نظر پوښتنه پر خوشبيني ولاړه بولي، خو د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې په نظر پوښتنه کې د بریا او ستونزو دواړو یادونه شوي.
دې سروې کې ډېرو برخو ته اشاره شوې ده چې د ولس سره د مخامخ خبرې کړې او د هغو نظر اخیستل دي. په هغه کې هغه مثبت دي چې هیلمندي راتلونکي په هکله باندې ډېر څه لیکلي، د خپل حکومت خارجي دي او د افغانستان د راتلونکي حالت په اړه باندې خوشبیني یا هیلمندي ښیي. همدارنګه د حکومت هغه لاسته راوړنې چې په هغو کې د بیان ازادي ده، د امنیت د څنګهوالو په برخه کې د حکومت ستراتیژیک پریکړې، د اطلاعاتو د سوالو په برخه کې.
د ایشیا فاونډیشن په خبرې شوې نظر پوښتنه کې د خلکو د خوشبینۍ سربیره دا ناخوخی یادونه هم شوی. بیکاری، اداری فساد، کډوالی، د ژوند د اسانتیاو لکه برېښنا کموالی او د وسلوالو فعالیتونه هغه څه دي چې خلکو ترې سر ټکولی. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان نجیب آزاد وایي حکومت په داسې حال کې چې په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګښت هڅه کوي، ژمن دی چې د شتو ستونزو د ختمولو لپاره به عملي اقدامات کوي.
منفی ټکي چې زموږ لپاره ډېر مهم دي، چې د سروې چې راغلی دي، هغه اخلاق حکومت هڅه کوي چې په هغه برخو کې عملي او چټک ګامونه پورته شي. لکه بېکاري، د بېکاري په اړه باندې دا اوس هم دوه اونۍ وړاندې د اصلاحاتو ادارې 10,000 رستونه اعلان کړل چې موږ کولی شي هغه کسان چې په هغه معیارو باندې برابر وي هغوی به دغه بستو ته ځانونه کاندیدوي او دا بستونه به هغه کسان ډکوي.
ښاغلي آزاد وویل د لویو ملي پروژو لکه کاسا زر، تاپي او نورو په عملي کېدو هم تر ډېره هیله شته چې په هېواد کې دا بیکاری کچاره ټیټ شي. د جمهوری ریاست د ویان رسیال زیاته کړه د اداري فساد پر ضد مبارزه هم روانه ده او حکومت له ټولو ادارو څخه د فساد رکاوي ته ژمن دی. د آزاد په وینا د برېښنا نشتوالی د افغانستان د ګڼو خلکو یو ستونزه ده او په دې سروې کې هم یاده شوې چې په دې برخه کې هم د ده په وینا ګڼې پروژې او پلانونه شته چې په کمه موده کې په افغانستان کې د برېښنا د کموالي ستونزه تر ډېره هوارولی شي.
دا اجمل ان پراپور کې مو اوریدل چې افغان حکومت وی د ایشیا فاونډیشن وروستۍ نظر پوښتنه مطالعه کړې او په دې کلنۍ نظر پوښتنه کې د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې او په مخ کې پراته چیلنجونه په ښه توګه منعکس شوې دي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کندهار د امنی قومندان جنرال عبدالرزاق وایي په میوند کې پر امنیتي پوستو د وړمش په بریدونه د کندهار هرات د لوی لارې د تړلو هڅه وه. بلخوا د جګړې پر خر خولاړ سرتیری د شیشمې د شپې د سختو جګړو کیسې کوي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د سیشن به پښ پاسل ګونو وسلوالو د هلمند لشکرګاله درای څخه تر میوند او جړې ولسوالۍ پورې پر یو وخت پر شپاړو امنیتي پوستو حمله وکړه. د کندهار امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق د جګړې سیمې ته نږدې د امنیتي سرتیرو سره تر لیدنې وروسته ازادي راډیو ته وویل پر میوند د وسلوالو طالبانو حملې د کندهار هرات د لوی لارې د سکوت هڅه وه. د کمانډان په وینا په دغه جګړه کې 22 پولیس او 45 وسلوال وژل شوي، 15 پولیس او 50 وسلوال ټپیان شوي دي.
دریک د بنچمر سیمه ته څرمه بیا د لشکرګاه پرې د پر ټولو پوستو باندې حمله وکړه چې شاوخوا 14 پوستې په خط کې رالی. په هغه کې موږ 22 کسه شهیدان لرو او 15 کسه زخمیان لرو. د دښمن هدف شده و چې دوی وغواړي شارای لمبریا کته کې او یو رقم فشار ښکاره کې یا نور کلو سایو ته د میوند داخل سي. خو انشاءالله هغه د دې حملې ټول پر شاوتم بېدي تلفات وله، مګر د دښمن تلفات د 45 کسه زیات وژل شوي دي او د مړو ټوټې هم دلې پرتې دي. زخمیان هم د 50 زیات لري. زموږ عسکر د خپل ټولو پوستو دفاع کړې ده. یو پسه هم د لاس وتلی نه ټرنک دپاره هغه ځایو کې چې دوی پټ دي د دې زلګۍ دي، پر هغه باندې انشاءالله تشبیه عملیات شروع کړي. هغه منطقې باندې د دې سپاک سي.
د میوند ولسوالۍ د کندهار لویدیځ ته د هلمند د نام نوسیمو سره پوله لري. په دغه ولسوالۍ کې د جګړې پر کرښه ولاړ سرتیری د سه‌شنبې د شپې د سخت جګړې کیسه داسې کوي.
نوم یې تورجان دی، د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ. دا جنگ د اول دغه څخه داسې سری باختن چې ومورتي یې کټا کړو پوستې سره ده کړې. دوه زیاد موږ جنګ ومورتي چې په کراشامې کې د جوګرم په ساحه کې وو. زموږ تا تم ورسېدله د هغه چې موږ ځان اخلاق چې هغه موږ سره پر شا کړه دغه زور وکړي. بیا دغه ته ورسېدو دلته په مابین کې موږ کمینونه وخوړل. دا کمینونه چې موږ ځان اخلاق چې ځان وویستي ورولت ما خپل زخمیان او شهیدان چې موږ درلود هغه هم راپور کړو. پوستې دښمن لاسته نه ورسېدل. ځان مور وره سره اخلاص مکرر.
دا خو د ډیره وخت موږ خبرو اطلاع مې درلوده چې پر د کندهار د میوند سره بیا د درای پرې د درای سره بیا پر دغه لوی شهر باندې یو غټ پلان دښمن درلوده چې هغه پلان یې سره کړی. خو تلفات مې درلوده، موږ کم تلفات درلود. نو تلفات نه لرو که د دښمن چلري. هغه عملیه ته موږ هم رالو د ولایت په هدایت د کومندانی د ولایت د هلمند ولایت کومندانی په هدایت موږ رالو. د تمکاري وسره کومک مو سره کې د میوند خلک هم رالو.
په تیرو دوو ورځو کې د میوان د جګړې سره مهاله په ډنډ او معروف ولسوالۍ کې درې پرله پسې ځان وژونکي حملې وسوې چې د ناټو د قاطع ماموریت د څلورو سرتیرو په ګډون افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله واوښته. وسلوالو طالبانو چې د دغه پیښو مسولیت منلی د زیات شمیر امنیتي سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د سولې علي شورا وی له طالبانو سره په دوو محلي او سیمیزو سطحو خبرې روانې دي ترڅو طالبان حاضر شي چې له افغان دولت سره بین الافغاني خبرو ته کښېني. د سولې علي شورا مرستیالې دا څرګندونې پرون په بلخ کې وکړې. له مزار شریفه به زموږ همکار مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ لري.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د طالب اسلوالو سره په دوه سطحه خبرې اترې روانې دي. د افغانستان د سولې د علي شورا مرستیال ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې په محلي کچه د قومي مخاورو او د یادې شورا د غړو لخوا او په منطقوي سطحه د مختلفو هیوادونو په منځګړیتوب خبرې اترې له طالب اسلوالو سره دوام لري. د سولې د علي شورا مرستیال حبیبې سورابي ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې روسیا، چین، عربي هیوادونه او په ځانګړي ډول پاکستان کولای شي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیار کړی او په هیواد کې د سولې ټینګښت ته مرسته وکړي. اغلی سورابي په دې اړه وویل د مذاکراتو په اړه په دوه ډوله خبرې اترې پر مخ ځي. یو په مالی سطح چې قومي مخابر د سولې علي شورا غړي او آلمان یې ترسره کوي چې له طالبانو سره دوی خبرې کوي، او بل په منطقوي سطح خبرې اترې دي چې ځینې هیوادونه مرسته کولای شي. د سولې علي شورا مرستیال عزیز رورتا وویل چې د سولې د ټینګښت په مقصد د سولې علي شورا د خزو کمیټې استاذ بلخ ولایت راغلی او په هڅه کې دي ترڅو د سولې د ټینګښت په برخه کې د خزو د ونډې د زیاتوالي په اړه له برخي میرمنو سره مشورتي غونډه ترسره کړي. میرمن سورابي زیات کړه
یک تعداد زنان از شورای علي شورا بلخ تشریف آورده.
یو شمېر ښځې له مرکزی دفتر څخه بلخ ولایت راغلي دي ترڅو وکولای شي چې د سولې په باب او د سولې علي شورا د ستراتیژۍ په اړه له بلخی ښځو سره خبرې وکړي او په دې ډول ملي اجماع رامنځته شي. د سولې علي شورا مرستیال عزیز رورتا وویل چې د حزب اسلامي سره هم د دولت د خبرو اترو په پروګرام کې ښځو پراخ ونډه درلوده. په بلخ کې د سولې کمیټې غړې محبوبه سادات عزیز رورتا وویل چې د سولې علي شورا له مرکزی دفتر څخه غواړي تر څو ښځو ته د سولې د رامنځته کېدو په چارو کې سمبولیک نقش ورنکړل شي. هغه په دې باب وویل
تقاضای زنان بلخ شورای عالی سولی است که
د سولې له عالی شورا څخه د بلخی ښځو غوښتنه داده چې په مرکزی څنګه کې د سولې تامین په برخه کې د سولې عالی شورا په دفتر کې ښځو ته سمبولیک ونډه ورنکړل شي. دا لومړی ځل نه دی چې له طالب اسلوالو سره د سولې د خبرو اترو هڅې په محلي او منطقوي کچه ترسره شوي، خو په تیرو اوولسو کلونو کې نه افغان دولت توان لري چې طالبان سولې ته حاضر کړي او نه هم د دې هیواد ګاونډیانو په دې برخه کې صادقانه ګامونه اوچت کړي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رای ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. راپورونه وایي چې نن د پروان په مرکز چاریکار کې د ماین په 14 کې یو شمېر کسان وشل شوي او یو شمېر چارواکي ټپیان دي. په دې اړه موږ هڅه کوو چې په پروان کې د ازادي راډیو له همکار سره مو تلیفوني اړیکه ټینګه شي او په دې اړه درسره وروستي او دقیق معلومات شریک کړو. تر هغې مخکې د افغانستان د مالی د وزیر د څرګندونو رپورټ راخلو. د افغانستان د مالی وزیر وایي لسم کارتونو د لس سلنه مالیاتو پر راټولولو کې بشپړ شفافیت ته پام کوي. دا موضوع په همدې خبرونه کې اوري، خو اوس زموږ همکار احمد حناش له پروان څخه د تلیفون په لیکه کې دی. حناش صاحب، په چاریکار کې انفجار شوی دی، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟ جزئیات څه لري؟ دا
سلام عرض میکنم به شما همچنان به شنونده عزیز. بله رزورتم دا څنګه چې تاسو ویل، تیره شپه شاوخوا 11 بجې یو انفجار په شهر چاریکار کې شوی ده، په اتم ناحیه کې، چې په دې انفجار کې د معارف رئیس زخمی شوی ده او د معرف شهر مدیر وجل شوی ده. دا د سرچینو په وینا دا انفجار د مقناطیسی ماین له کبله چې د هغوی موټر کې لګل شوی ده لګل شوی و انفجار رامنځته شوی ده.
حنش صاحب چا د دې برید یا د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی؟
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت هیچا نه دی اخیستی خو پولیس وایي تحقیقات د هغوی تحقیقات آغاز کړې ده چې معلومه شي چې دا پېښه دا انفجار اهل معرف چې مشران وو پکې د چا لاسونه پکې
ډېره زیاته مننه دوستانو له پروان څخه. زموږ همکار احمد حنای شو چې د پروان په مرکز کې د تېرې شپې د چاودنې په اړه معلومات درسره شریک کول. د ده په خبره د معرف رئیس په دې پیښه کې ټپي دی او د ښار د معرف مدیر په دې پیښه کې وژل شوی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د خبرونه په دې برخه کې احمد شیبر د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو ته کتنه لري.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کندهار کې پر افغان ځواکونو د برید مسله څېړلې ده. ورځپاڼه د پولیسو د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې طالبانو له نوې ټکنالوژي څخه په استفادې د دوشنبه په شپه او د سې شنبه پر سهار پر افغان ځواکونو بریدونه کړي دي. د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د بریدونو په لړ کې تر اویا ډېر پولیس او پنځه عسکر وژل شوي دي. نیویارک ټایمز د کندهار د امنی قمندانۍ د ویان متی الله هلال په وینا خبر ورکوي چې طالبانو له داسې چشمو استفاده کړې ده چې د شپې په مخه لار ورته معلومیږي او لایزري وسلې یې کارولې دي. ورځپاڼه لیکي چې لایزري وسلې د روسیې دي او دا عینکې د لومړي ځل لپاره متحد ایالتونه افغانستان ته راوړي. خو په روسیو کې نیوزویک مجلې د افغان چارواکو په وینا خبر ورکړ چې طالبانو د روسیې له سخت چشمو چې د شپې لار چاته ښکاروي د افغان ځواکونو پر ضد استفاده کړې ده. مین آنلاین ورسپانې هم په خپل تازه ګڼه کې په کندهار او فراه کې د وروستیو بریدونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانې د خپلې لیکنې په یوه برخه کې د فراه د والي د ویاند ناصر مهری په وینا لیکلي دي چې داسې نقشې یې موندلې دي چې طالبانو له هغو وسلو استفاده کړې ده چې د شپې لار ورته ښکاري. میل آنلاین د کتونکو په وینا لیکي چې طالبانو پخوا تر ډېره د ورځې په مخه بریدونه کول خو اوس د شپې په مخه حملې کوي. د خبرونې په باور طالبانو د همبیز غروالو ګاډو په واسطه تر سلو ډیر کسان وژلي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یوه بله مقاله کې لیکي چې افغانان سږ کال د تیر کال په پرتله د خپل هیواد راتلونکي ته ډیر هیله من شوي دي. دا نتیجه په سان فرانسیسکو کې د میشت ایشیا فاونډیشن د کلنۍ سروې له مخې ترلاسه شوې ده. د سروې له مخې 2.8% افغانان په دې باور دي چې افغانستان په سم لوري روان دی. تیر کال دغه فیصدي څه باندې 9% وه. البته څه باندې 1.5 په سلو کې افغانانو بیا شکایت کړی دی چې په سمه نه یو روان. دغه فیصدي تیر کال نږدې 6.5 په سلو کې و. نیویارک ټایمز لیکي چې افغانانو د دې سربیره راتلونکي ته خوشبیني ښکاره کړې ده چې د دوی اقتصاد ښه نه دی او طالبان په دوامدار ډول بریدونو ته ادامه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت بیا په خپله ویبپاڼه کې د سولې په بهیر کې د ښځو پر وړاندې ټینګار کړی دی. په دې لیکنه کې په پنشیر کې د ښځو لپاره یوې غونډې ته اشاره شوې ده او د پنشیر د ولایتي شورا د غړي راهله عطایي خبره یې راخیستې ده چې وایي په هرې مهمې پرېکړې کې چې ښځې نه وي هغه نیمګړې ده.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورید. افغانستان د مالی وزیر له سیم کارتونو د 10% مالیاتو پر راټولولو کې د بشپړ شفافیت ډاډ ورکوي. اکلیل حقوی د سه شنبه پر ورځ د خبرې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د سناتورانو تر اندېښنو وروسته وکړه. په ورته وخت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست په دې ناسته کې ویل چې له سیم کارتونو نه د شفافو مالیو د راټولولو لپاره به ډېر ژر یو نوی سیستم جوړ شي. تفصیل ناجی صاحب اورو.
د افغانستان د مالی وزیر له سیم کارتونو نه د 10% مالیه د راټولولو په برخه کې د بشپړ شفافیت ډاډ ورکوي او له مشرانو جرګې غواړي چې د 10% مالیه اخیستلو پریکړه ومني. اکلیل حکیمی د مشرانو جرګې د سه شنبه ورځې په عمومي جلسې کې وویل چې یو شمېر مغرض کسان هڅه کوي چې دغه 10% مالیه د اخیستلو مخه ونیسي. نوموړي وویل د ملي شورا یو ګډ پلاوی کولای شي چې د یادې پروسې له شفافیت
مختلط یک کمیسیون باشه.
یو ګډ کمیسیون که جوړ شي موږ به ورته هر میاشت خپل راپور په دې اړه ورکوو. هم به ستاسې قناعت حاصل شي او هم به هغه مغرض کسان معلوم شي چې غواړي خنډ رامنځته کړي. همدارنګه له تاسې هیله کوم چې له کریډیټ کارتونو د 10% مالیې د راټولولو په برخه کې موږ سره مرسته وکړي. دا طرحه تایید کړي. که نه کومې ژمنې چې موږ له نړۍ سره کړې موږ یې نشو پوره کولی او هم له دې مالیې موږ د سږني کال په بودیجه کې 4.4 میلیارد افغانۍ په پام کې نیولې دي.
نوموړي همدارنګه وویل دوی په تیرو نږدې 2 کلونو کې له سیم کارټونو د 10% مالیاتو له راټولولو نه نږدې 9 میلیارد افغانۍ راټولې کړې. د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له لګښت څخه د 10% مالیې د اخیستلو پریکړه په 1994 لمریز کال کې د حکومت لخوا وشوه، خو ولسي جرګې په دې وروستیو کې د دغې مالیې په راټولولو کې د درغلۍ له امله یاده مالیه لغوه کړه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست شهزاد ایوبی چې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل هڅې یې پیل کړي چې له سیم کارتونو د 10% مالیې د راټولولو لپاره یو شفاف سیستم رامنځته کړي.
دا سیستم چې ریئل ټایم ډیټا مینجمنت سیستم ته د جوړېدو پر درشل کې دی. دې سیستم د جوړېدو په طرحه لومړنی ضرور دغه وایي چې مونږ طرحه جوړه کړه چې مونږ څه غواړو او د دې سیستم وظیفه به څنګه وي او دا به څنګه عملي کېږي او دا به څنګه د مخابراتو سیستم سره وصل کېږي. هیڅ کس فزیکي نه د دې سیستم ته او نه د دې پیسو ته لاسرسی لري.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي بیا وایي د مخابراتو وزارت چې د دغې مالیې د روڼتیا په اړه چې له دوی سره کومې ژمنې کړي هغه یې نه دي عملي کړي او په دې باور دي چې د افغانستان د خلکو دغه 10% مالیه په بشپړه توګه د دولت بودیجې ته نه ځي. دوی وایي له کریډیټ کارتونو د 10% مالیه راټولولو د طرحې په اړه به تر جدي څېړنو وروسته د ملت په ګټه پریکړه وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د روسیې د پارلمان یو لړپوړي چارواکي ویلي هغه رسنۍ چې د بهرنیو لخوا تمویلیږي که په دې هیواد کې د بهرنیو مامورانو په توګه ځانونه ثبت نه کړي په روسیه کې به پر فعالیت بندیز ولګیږي. د روسیې د پارلمان مرستیال وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د روسیې RT یا رشیا ټوډی تلویزیون په امریکا کې د بهرنیو مامورانو د ثبت تر قانون لاندې رجستر شوی دی. تفصیل له اجمل انس خورو.
د روسیې د پارلمان مرستیال پیوتر تولستوی وایي هغه رسنۍ چې بهرنیان تمویلوي که په روسیه کې د بهرنیو مامورانو په توګه ځانونه ثبت نه کړي پر فعالیتونو به یې بندیز ولګول شي. نوموړي د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس سره په خبرو کې په دې اړه هغه قانوني لایحه تشریح کړه چې د دې هیواد پارلمان ته وړاندې شوې ده. د روسیې لوړپوړي چارواکي د داسې یوې لایحې په اړه وروسته له هغې خبرې کوي چې د روسیې RT تلویزیون وویل په امریکا کې د بهرنیو مامورانو د ثبت تر قانون لاندې راجستر کړی شوی دی. مسکو تور پورې کوي چې د RT تلویزیونی چینل او د سپونتیک خبري اژانس چې د روسیې دولتي تمویلوي تیر کال په امریکا کې تر فشار لاندې راغلی او ژمنه یې کړې چې په ثواب کې به یې په روسیه کې امریکایي رسنۍ په نښه کړي. د دې اونۍ په اوږدو کې چې د روسیې تلویزیونی چینل RT اعلان وکړ د امریکا د عدلیې وزارت ترې غوښتي چې د بهرنیو مامورانو د ثبت تر قانون لاندې د ځان راجستر کړي. روسیې د قانون پر یوې داسې طرحې کار کوي چې له مخې هغه رسنۍ چې د بهرنیانو لخوا تمویلیږي په روسیه کې د بهرنیو مامورانو په توګه وپیژندل شي. د روسیې د پارلمان مرستیال پیوتر تولستوی ویلي هغه رسنۍ چې په نورو هیوادونو کې ثبت دي یا پیسې او نورې سرچینې له بهرنیو سازمانونو او یا هغه روسي شرکتونو چې بهرنیان تمویلوي ترلاسه کوي د هغوی سازماني او حقوقي جوړښت له پام پرته به بهرنی ماموران وګړل شي. روسی رسنیو د خاغلی تولستوی لخلی ریپورت ورکړی چې ممکن د قانون دا طرحه د نومبر په 15 نیټه د روسیې په پارلمان کې تصویب او د وروستي تایید لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واستول شي. د روسیې د پارلمان یو بل وړپوړي غړي اندری سایف د دوشنبه په ورځ وویل د دې قانون له تصویب وروسته ازادي راډیو یا د ازادي اروپا راډیو، امریکا غږ، CNN او دوچویل هغه رسنۍ دي چې احتمال لري په روسیه کې به د بهرنیو مامورانو په توګه اعلان شي. په روسیه کې د امریکا او لویدیز د رسنیو پر ضد د اقدامات په داسې حال کې دي چې ټاکل شوی په هدې هیواد کې د 2013 میلادي کال د مارچ په میاشت کې د ولسمشرۍ انتخابات وشي او تمه کیږي چې ولادیمیر پوتین به د نورو 6 کلونو لپاره د روسیې ولسمشر وټاکل شي. پر رسنیو او سیاسي ډلو د کرملین کنټرول او د پوتین محبوبیت د نوموړي بریالیتوب مخکې له مخکې څرګندوي.
کارپوهان پر یوې پروژې کار کوي چې د موټر چلوونکو په غږ کې د تغییر په پوهېدو سره د هغوی د ستړیا اندازه معلومه کړي او په دې ډول د هغو ترافیکي پیښو مخه ونیسي چې بې خوبي، ستړیا او ستومانی ستر عامل بلل کیږي. نوریاس نوری په رپورټ لري.
په دې پوهېدل چې د انسان ستړیا تر هغه حده رسېدلې چې نور د موټر چلولو توان نه لري اسانه کار نه دی. دا د بې خوبۍ تر څنګ د اکثرو ټرافیکي پیښو هغه هم د شپې لخوا یو عمده عامل بلل کېږي. کارپوهان اوس په یوې داسې پروژې کار کوي چې د ډرایور په غږ کې د بدلون په پوهېدو سره وکولی شي د هغه د ستړیا او بې خوبۍ اندازه معلومه کړي. کارپوهان په دې باور دي چې د انسان غږ د ورځې په جریان کې تغیر کوي او دا تغیر هم د هغه په بې خوبۍ او ستړیا پورې تړلی دی. مارک هوکوال چې د لندن په پوهنتون کې د دغې پروژې مشري کوي رویترز آژانس ته په دې اړه وویل، موږ پر هغو غږونو کار کوو چې د ورځې په مختلفو وختونو کې ثبت شوي تر څو دا ومومو چې په دغو غږونو کې څه ډول ناڅیز او حساس تغیرات رامنځته کېږي. هوکوال هیله مند دی چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به چې د ډېرې د شپې لخوا د لویو لاریو پر موټر چلوونکو پکې تمرکز شوی ترافیکي پیښې راکمې شي. په دغه پروژه کې ګډونوال یو متن څو ځلې لولي او هغه د کمپیوټر په یو ځانګړي پروګرام کې ثبتېږي. د یو کس د ثبت شوو غږونو موجونه به دا په ډاګه کړي چې په تیرو 24 ساعتونو کې څو ساعته خوب کړی او تر څه حده ستړی او ستومانه دی. د بریتانیا د ترانسپورټ اداره وایي څېړنې ښیي چې په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو په سلو کې د شلو عامل یې د ډرایورانو بې خوبي او ستړیا ده. د دغو ترافیکي پیښو په سلو کې 40 بیا په بارډونکو لاریو پورې اړه لري.
د هم د مهمو خبرونو لنډیز، د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق وایي په میوند کې پر امنیتي پوستو د وړم شپې بریدونه د کندهار هرات د لوی لارې د تړلو هڅه. د ولسمشر ماڼۍ وایي افغان حکومت به په عملي اقداماتو او هر اړخیزو اصلاحاتو د هغو ستونزو د حل او اصلاح لپاره هڅه وکړي چې د ایشا فاونډیشن ادارې د یوې نظر پوښتنې په ترڅ کې په ګوته کړي دي. افغانستان د محصولاتو په هغه نړیوال نندارتون کې خپل یو اندازه محصولات نندارې ته ایښي چې په نوې ډیلی کې پرانستل شوی دی. د ایران په کرمانشاه ولایت کې د روسي زلزلې له امله زیانمن شوي خلک له خوراکي موادو، څښاک اوبو او نورو اړینو موادو پرته په سړې هوا کې د مرستو په انتظار دي. چارواکي وایي د زلزلې له امله د مړو شمیر 530 ته لوړ شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د آسیا 5 هیوادونو ته خپل سفر فوق العاده او خپل راستراونه هم فوق العاده بلل دي.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومنې. ستاسو د روغتیا په هیله دا اونې مو تر ډیره د کندهار ولایت اوسیدونکو پر ستونزو غور کړی دی او شکایتونه مې راخیستې دي او د دوی پوښتنې مې د کندهار د والي ویان قدرت الله خوشبخت سره شریک کړې دي. ډیر مننه کوم خوشبخت صاحب. دغه لمرنې اوریدونکو به وارو چې د کندهار ولایت څخه شکایت لري. فساد اړوند دغه بل اوریدونکو به راوخل بیا دواړو ته یو ځای جواب واستم. دام د فساد خبرې کې
السلام علیکم. زه اسمت لایم د کندهار ولایت پیسے اسکار داغ نور تکی باید که جیغام و خود سیدا ماجی تا سگویا یوشان لاتی مخلا سکسس مصر و شین سیدا روید مصر رسم بیسیانی لاتی تا خواهیش لورو جوشت خلق دکمت تا آقا غام و خوری در مرد.
بله خوشبخت سید دادی عواز مهم آوری دادی دیم دا پوستوت خی شکایت کهی چی بعض وقتون دا خلقو دخ پیسی اخلی و استاس و جواب چه دی دا آوری دون که تا چی دا شکایت کهی؟
اصلا ته فکر نه کوم چې دا څه دي چې ولري تبا نیم د ستاسو د دې بری خو په دا کچه نه چې دا کدي ویلې لمړی دا ارغسان څخه چې موږ کوم ورور دا خبره وکړه هیڅ په لار کې څه نه نشته هیڅ فلم څه دی کولای خپل احتمالات او خیال ته ولر خپل مواد ته انتقال کی ورای وړي هغه کتیل وی هغه هر څه چې خوراکي مواد وی پولیس په ټولې خدمتکار دي او او په هر برخه کې دوی د خلکو سره مرسته کوي د هغوی امنیت یې خوندي کړی دی که بیا هم ستونزه وي د دغه غرونو که مشکل داسې دوی واقعیت ولري موږ په کندهار ولایت مقام کې د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون لرو چې مشر یې کندهار والي کې وي په هغه کې د امنیې قومندانۍ او د ټولو امنیتي ارګانونو او قضایي او عدلي ارګانونو استازي او مسؤلین هلته برخه اخلي او د دوی ستونزې موږ څېړل کېږي هلته او که واقعیت ستونزه ولري بیا هغه کسان چې چېغه مې کړي مجرمین هغو مجازات کېږي او خطو اکثر ته رسېږي.
بله ډېره مننه. چون همدغه موضوع د حوزو د دې مسلو وه یو شمېر نور ورونو هم دغسې د حوزو څخه شکایتونه کړي دي، دا به م واورو بیا به ستاسو جواب بیا پر واخلو.
زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما د نورو پولو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې د میوند په ولسوالۍ کې دغه د پردا سړک باندې د میوان پر شخصي سړک باندې چې کوم پوستې دي خلک بازار ته ځي د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، پر لارې باندې پیسې او نور تکلیفات ورته رسېږي. کوم سړي چې اسلام یا لنګوټه یا یو زره پرې ایښی وي هغه د مټر راستا کوي او د هغه سره سخت ظلم کوي. نو زما د نورو پولو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې دغه مسله حل کړي. وسلام.
بلی السلام علیکم، میں کندار ولایت سے مختار سراڑی کا نیوان ہے غشتانہ میں دار ہے چھے دا پکندار کی کم پلیس سجی دا تلر موزا برے موزا داخل لشار پلیس سجی خلق زوروی دکانداران نشان اخلی پیسی نور کئی کم لیڑی والا والا آڑی کم اوری جی خرسی کم چولی خرسی کم خورکی توی کی خرسی دی دارا نشان پر آخی پیسی نور کئی کم اورا نمانیات تو کی چھے باید از ماشان ما خوره در دست پیسی را که پیسی غشتانه جنیه و که خود با آقا بانی جز دوریی پچکای وی و جل آشه رزیر جای نده تما دریر داغ کارون روان مسئول چراغ سم کماندانان و پرسر چی مکم مشاران جا دو سم داغ غشتانه در چیده خواران غریبان دورز یو من نوریجی خرسی با اکی دو سو روپی دیتا پاتی اگی آقا در دو سو و در دو سو رو روجی در اسکر جنیه خوری آقا تا بیا تاوان را ریر غشتانه می داره چی داغ خلق اصلاح سی در خلق سپزور موت چان و نخوری او که بیا هم خوری پیسی وارکی منم.
بله خوشبخصه دی دو آوریدون که اوزان ما واردل تقریبا وارد استون زبا بیا هم در اوزو تخه در پولیس تخه.
بله دو دیستون زبا معبوی تا وارد تا زبا بیا هم وایمه چی در اوزان وجود نلری اصلا تا باند اوزان زبایی داغه د څه حل لپاره د پولیس پولیسو کې د مجازاتو لړۍ استعمال ته مجازات او کسان چې د خلکو سره په درېمیت وي هغه پولیس هغه مجازات شوي دي. مثالونه یې هم شته او دغسې د ښار په منځ کې او د ولسوالۍ کې دغه ډول کړنې اصلا وجود نه لري. خو بیا هم زه نه وایمه چې ستونزې به نه وي، ستونزې به وي خو په دومره کچه نه دي. بیا هم زه دا وایمه چې که دغه ستونزې دوی ولري او واقعیت وي دوی دې په دې اړه کندهار ولایت مقام او یا هم امنیت قومندانۍ ته مراجعه وکړي تر څو ممکن یې واورېدل چې ستونزه به یې ډېر ژر زه مطمئن یم تاسو ډاډ در کوم چې دا ستونزه به یې ډېر ژر حل شي. او د کوم ورو څه وویل چې د ولسوالۍ څخه موږ دا ټول کې موږ دورول کېږو زه فکر نه کوم چې دوی دورول کېږي. دوی فقط په تلاشۍ باندې فکر کوم چې پابندي کېږي به چې څوک چې راځي د ولسوالۍ څخه طبعاً دلته حالات یو رقم او بله رقم وي خو باید تلاشي ورکړي. نور دورېدنه د خلکو نه کېږي. پولیس همیشه د خلکو په خدمت کې دي. زموږ ټول امنیتي ځواکونه د همدا خلکو د ټولنو او د دوی د اولادونو څخه زموږ امنیتي ځواکونه جوړ دي. دغه د دوی اولادونه د دوی ورونه او د دوی د فامیل غړي دي چې د پولیس دوی دي او امنیتي ځواکونو سره راغلي دي. دا نه د دوی رسمي خلک دي، نه د دوی خلک دي، د همدوی د کورنیو او د دوی د فامیل غړي دي او د دوی امنیت ساتي او ټوله ورځ یې خپل ژوند او خپل ځان سپر کړي وي د دوی د امنیت ساتلو لپاره. دا ستونزې اسان وجود نه لري.
بله مننه خوشبخت صاحب. یو دوه نور اوریدونکي دي، دوی د بیکاری څخه شکایت کوي تر ډیره. د دوی دواړو اوازونه به پرله پسې واورو.
محمد جلیل عباس خیل له کندهار ولایت، تاسو ته سلامونه احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم. او رسول سلام دا پیغام د دې موجوده نظام چارواکو ته لرم چې هغه ځوانان چې په کچاکي لارو نور مملکتو ته ځي، یا په دښتو کې د شرمخانو خوراک شي او یا په اوبو کې د مایانو خوراک شي، د هغو مسئولیت په ټول دوی په غاړه وي. ځکه که چیرې دوی له فساد سره مبارزه وکړي او په خپله له فساد لاس په سر شي، نو په خپل هېواد کې به د کار زمینه ورته مساعده شي. السلام علیکم. زه سرور د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دولت نه مې هیله دا ده چې اقتصادي وضع ته خاصه پاملرنه وکړي، اقتصادي پرمختیايي پروژې پلي کړي، خلکو ته کاري فرصتونه پیدا کړي، ځکه چې په هیواد کې ورځ تر بلې خلک د لوږې سره مخ کېږي. تاسو باور وکړئ، نن زه په یو دکان کې ناست وم، تر رانیونکو فکران ډېر د دکان ته ودرېدل او په دې فکرانو کې داسې خلک وو چې د دوی د څېرې څخه دا څرګندېدل چې هېڅکله یې فکر نه دی کړی. درنښت.
بله خوشبخت صاحب، د دوی اوازونه مو واورېدل، ستاسو جواب غواړم په دې اړه.
دغه وروڼو مشکل خو ټول افغانستان کې وو، د نړۍ یواځې کندهار کې نه دی. د بیکاري کچه افغانستان کې هم یو څه هغه د تشویش وړ موضوع ده چې لوړه ختلې ده. خو په دې اړه د ملي وحدت حکومت او په خاص توګه په کندهار کې ولایتي اداره ډېرې جدي هڅې کوي ترڅو خلکو ته کاري فرصتونه پیدا کړي او خلکو ته فرصتونه برابره کړي. په دې اړه د کندهار ولایتي ادارې ډېر کار هم کړی دی. موږ یو مثال ویلی شو چې د کار او ټولنیزو چارو امریت د کار او ټولنیزو ریاست د کار په امریت کې موږ په سلګونو ځوانان خویندي او ورونه په مختلفو برخو کې مسلکي روزلي او ټولنې ته د خدمت په توګه وړاندې کړي دي. هغه ورونه چې کار او کسبې نه وو، په نجارۍ، مستریتوب او خویندې د خامات او ګلدوزي په برخو کې روزل شوي دي او هغوی اوس خپل کار کوي چې د هغوی سره د ځینو موادو مرسته هم شوې ده ترڅو هغوی په خپل کار کې استفاده ځینې وکړي. اوس هم ولایتي اداره او په خصوص توګه کندهار والي ډېره هڅه کوي او په دې اړه د مرکزي حکومت سره هم خبرې کړي دي. د بهرنیو معاشونو استاد سره هم په دې اړه دوی خبرې کړي دي او لا هم اوس سره په خبرو بوخت دي ترڅو دلته داسې پروژې عملي شي چې خلکو ته کار زمینه برابره شي او خلک په کار وګمارل شي. نو موږ هڅه کوو خو تر ډېره پورې دلته خلکو ته څه دي، تر د افغانستان په نورو هغو ولایتونو کې دلته خلکو ته د کار زمینه برابره ده، خلک دلته کار کوي. خو اوس د دغه ورځو څخه چې اوس دوی بېکار دي، غوښتنه مو دا ده چې افغان ځواکونه لیکو ته راشي او دلته دغه لیکو کې خپل ځانونه شامل کړي. له یوې خوا به یې هېواد ته خدمات کړي او له بلې خوا به دوی ته د کار زمینه برابره شوي. خو که څه هم په برخه کې ولایتي اداره هڅه کوي ترڅو دوی ته د مختلفو لارو د کار زمینه برابره کړي.
بله ډېره مننه کوم. دغه بل اورېدونکی به هم راواخو. بله
بله السلام علیکم. نیاز محمد احمدی را شایسته کندهار امی اړیکه نیولې ده. ګران ورور، زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته. موږ غواړو چې زموږ په سیمه کې مکتبونه جوړ شي او زموږ ټول ماشومان بې سواده باید لویان نه شي، باید زموږ ته مکتبونه جوړ شي او سرکټونه او کلینیکونه نشته. دا مشکل ستاسو زموږ په سیمه کې او دا مشکل خاصتا په میوان ولسوالۍ کې دی. ډېره مننه ستاسو د توجه څخه.
خوشبخت صاحب، دغه بل اوریدونکي به هم راوخو. د شکایت به مو ورو بیا به دواړو ته جواب وایست.
د افغانستان بې وزلي او اورنګزي ملت په خاطر غواړم د ولس فریاد یو وار بیا ستاسو غوږونو ته ورسوم. د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ کې د یوې تذکرې په سر 800 پاکستاني کلدارې اخیستل کېږي. مظلوم او دربدر ملت مخکې د دې سهار تر ماښامه دوې ورځې روزانه د تذکرې لاسته راوړلو لپاره کوي. 800 کلدارې وګټي، بیا یې چارواکو ته ورکړي
او یو جل تذکره لاس ته راوړي. خلک په شخصي ملکیت مځکو باندې آبادي نشي کولای، ولې چې حکومت شل دېرش یا پنځه سره افغانۍ په غواړي. د انارو باغونه چې یو یا تر تل په پنځه اویا کالدارو باندې رانیسي او باغونه اوبه کوي، هغه دولتي چارواکي لانجران ورته راولي. د باغ مالک یا باغوان تاجر بې عزته او وټه کوي. بیا باغ ته داخل شي، د انارو په شکولو شروع او د لانجرانو بادۍ ډکې کړي، سهار بیا مارکیټ ته استوي او خرڅوي. مخالف ځواکونه په پنځه کیلومتر کې قرار لري. دوی دغه نشي کولای چې وروزي. د خلکو عزت او ناموس په امن نه دی پاته. د خدای په خاطر د دغه مظلوم ملت فریاد څوک اوري؟ په چا باندې وژاړي او څوک یې غور کوي؟ والسلام.
بله، دغه دواړه ورونو ته که تاسو جواب وایست.
زه په ښوونځي په برخه کې بالکل ستونزې لرو. موږ په یو شمېر ولسوالیو کې د ستونزو د ښوونځي د کمښت سره مخ یو. هلته د ښوونځیو کمښت یم. موږ په نږدې ولسوالیو کې په ټولو کې هلته ښوونځی شته. د ښوونځیو هېڅ مشکل نشته. بعضې مشکل چې موږ لرو هغه د تعمیرونو دی. خو دلته ولایتي اداره او د پوهنې ریاست وزارت سره په اړیکه کې ده. راتلونکي کال لپاره پلان جوړ کړی دی. نوي ښوونځي به په یو شمېر ولسوالیو کې جوړ شي، تعمیرونه به یې جوړ شي. او پوهنې ریاست هم د دغه کال د دغه تعلیمي کال د پیل بیا تر دغه تعلیمي کال تر پایه چې موږ ګرمسیر څخه یو کندهار دلته به دوی نوي ښوونځي پرانیزي. هغه بندې ښوونځي چې په ولسوالیو کې هغه به پرانیزي. او دغه همدا اوس د پوهنې ریاست یو کمپاین روان دی ټولو ښوونځیو ته فرشونه ورکوي او سپینې تختې ورکوي. د دغه ستونزې سره هلته ځینې ښوونځي مخ دی چې دغه ستونزې دي انشاءالله حل شي. د کتابونو ستونزې لا مخکې حل شوې ده او لا هم دوی کوشش کوي چې دغه ستونزې حل کړي. د پاکستان د پاسپورټ په ریاست کې دغه خبره هېڅ قابل د قبول نه ده. قیمت یې معلوم دی د پاسپورټ. دغه قیمت څخه یوه افغانۍ نه څوک بالابد اخیستلی شي او نه دلته د رشوت لپاره لار جوړېږي. دلته د فساد لپاره لار نه جوړېږي. یو سړی دی هلته هغه خپل بایومیټریک کوي، خپله تذکره به یې تایید کړي وي او بایومیټریک وکړي، بانک کې پیسې په بانک کې تحویلي وي. نو بیا ستونزه هېڅ اصلا پیسې نه بیخي په دغه ځای کې. دغه یو بېځایه خبره ده او حقیقت هم نه لري.
بلې، ډېره مننه کوم. دغې اخري ورور به مو واخلو چې شکایت د کډوالو په برخه کې لري. نو د دې ستونزه په پلو ورو.
بلې، السلام علیکم. زه به شولې کوټ ولسوالۍ اوسېدونکیم. فیل حاله د کندهار ته ستاسو سره په تماس کې یم. زما پیغام دا دی چې موږ ته دلته خیمې راکول سي. موږ د جنګو ته راغلي یو. کدي مالو ته پاتې دي دغې خالد بالله سدي په شه راغلي. موږ ته دې خیمې راکړو. حکومت موږ دلته د سرپنا ځایونه نه لرو. یوه کنډواله موږ ته نه پیدا کېږي. موږ د حکومت څخه دا هیله ده چې په دغو مجرو باندې سر وګرځي، یو د سرپنا ځای ور پیدا کړي او د خوراکي توکو یو کاروبار ور برابر کړي. وسلام.
د دې ستونزې مو اوریدل. ستاسو جواب څه دی؟
مننه. د دې ستونزې مو بالکل واخله. دغه کندهار ته په دې وروستیو کې خورا ډېر کډوال راغلي دي او هغه د هلمند څخه راغلي دي، د روزګان څخه او زابل څخه. او دلته موږ ولایتي ادارې او مرستندوی موسساتو خورا ډېرې مرستې د دغه کډوالو سره کړې دي او لا هم کوي. او سره که تاسو مطبوعات وګورئ، موږ هلته دغه خبرونه چې دوی نشر کړي دي. موږ په هر اونۍ کې د زیات شمېر کډوالو چې موږ په اونۍ کې د سلګونو کورنیو کډوالو سره د مختلفو ادارو لخوا مرستې کېږي. زموږ د کډوالو چارو ریاست لخوا ورسره مرستې کېږي. د طبیعي چیزو په وړاندې د مبارزې ریاست لخوا ورسره مرستې کېږي. دغه ستونزه وجود به ولري، خو موږ هم لا دغه تېر اونۍ کې والد یو کمیټه د اضطراري کمیټې کې ټولو مرستندوی ادارو او زموږ د کډوالو چارو ریاست او د طبي پیښو وړاندې مبارزې ریاست ته هدایت وکړ ترڅو دوی پر آمادګي ونیسي او په داسې کومه طبي پیښه راځي دوی ورسره مرسته وکړي.
ولې د کندهار د والي ویان قدرت الله خوشبخت، بیا هم مننه کوم چې زموږ پروګرام ته راغلي او د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړي. مننه.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، د کندهار د خلکو شکایتونه مو واوریدل. اوس به له تبصرې پرته ستاسو نور ستونزې هم واورو.
ہلو السلام علیکم. زمان اسمت اللہ دا دی تل دی تر بنا دی مہاجرت جون تیروم زو دی آزادی رتو تا ډیر سلامونه هم سي د من پیغامونه نشر کوي او زو په مشرانو جرګې باندې غکوم په دل حدی مسلمیار باندې صاحب باندې زو غکوم سي د پارلمان غونډې تیر وطن هم نه کوي. مونږ افغانان یو د افغان کلمه به په تذکره کې لیکل کیږي کنه دا ضرور دی دا ولیکل شي که نه ونه لیکل شوه مونږ مهاجرونه په پاکستان کې به قبولي واخلو په افغانستان ته به بایکاټ اعلان کړو. دا کلمه که ونه لیکل شي دا د اسلام کلمه ده. دا ضرور دی مونږ ویت اصلی افغانی او کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ده. ضرور مونږ مسلمان دا لیکل کیږي ضرور به لیکل کیږي. والسلام.
الو السلام علیکم. زه اسد الله عظیمی د غزنی ولایت څخه در سره په اړیکه کې ما د غزنی په ولایت کې ډېر سخت د امنی ده ډېر سخت بدالت ده. نه مسلمین پنتونو ته تلای شي او نه متعلمین مکتبو ته. له تاسو ازادي راډیو کارکوونکو لوړ پوړو چارواکو نه مدا خواهش ده چې زموږ غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي. ډېر سخت بدالي ده. طالبان د غزنی شاوخوا نږدې ساحو ته راغلي دي. خلک نه پرېږدي چې هر مشکلات وي. بس دغه موږ تاسو ته وایو او تاسو زموږ غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. السلام علیکم. په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن تر یو مشرانو پورې ورسوئ. خو زموږ ګرمایش پښتنو کار یې را خراب کړی. زموږ کور تباه او برباد شو. زموږ کوچنیانو نور سیاس سرې زموږ ګندګانې زموږ خوند مندې په ورځ په هفته کښې شل شیطان کېږي. زموږ مؤمنان شیطان کېږي. په دې دا درې میاشتې کښې دي چې د ګرمایش ولسوالۍ سکوت کړی دی او په یو متر پنځوس متره کښې فاصله سره لري. دغه ملي اردو دا حکومت نشو کولی شول چې دغه ولسوالي ونیسي. نه ورځي او شپه ورځ موږ پر ولسونه تران شوي دي. وګوره ژمی را روان دی او په جرګو کښې شپې تېروو او مؤمنان د یخ مري او د ناروغۍ مري. موږ د ډېرو سختو حالاتو سره مخ یو. په لحاظ د خدای چې دغه خپل ولسوالي دي یا ونیسي یا دې زموږ غم وخوري چې موږ کوچ وکړو ژمی سو هېڅ ځای مو ګزاره نه کېږي. د شپې توپونه وهوانونه راته کش طالبان مو هم ولي عام دولت مو هم ولي تباه او برباد یې کړو. زموږ غږ د یو ځای ورسوئ. په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن ګان اکا حکومت سو حقایقه خطا نشو کولی چې ته خپل ولسوالي ونیسي. نو ته ملت غم خو وخوره. په لحاظ د خدای وسلامازادي راو یو جهان مننه چې دا زموږ غږ د یو ځای رسي او زموږ ژړا د یو ځای رسي. د خدای په امان وسلام.
السلام علیکم. ویسات کانا یم له پکتیا څمکنیو څخه. دلته په څمکنیو کې دوه او درې ورځې مخکې یو دیوانډۍ محصول و چې زرګونه لکه تاوان یې کړی و. د خپل تاوان له کبله وتښتېده. نو هغه بې وزله هلک چې زه سره یې روپۍ جمع کولې هغه یې له خاورو سره خاورې کړ. زه دې پکتیا ولي څخه غوښتنه کوم چې د یو دولتي بانک څنګه څمکنیو ولسوالۍ ته راوړي. هغه حالات چې څوک غواړي پیسې جمع کړي نو په بینک کښې به یې جمع کړي. نو داسې پېښې او داسې ستونزو شاهدان به نه اوسو. د ده څخه هیله کوم چې دغه کار ژر تر ژره عملي کړي.
السلام علیکم. زه د فراه د ولایت څخه د سه په تماس کښې نوم به درته وانخلم. د نامه څخه به ډډه وکړو. دلته دا پوډریان چې دي وروره دغه شاکیان چې دي بېخي به دغه ته ډېر شوي دي. حکومت خپله ورسره ناست دی. حکومت هم پیسې ورکوي. اوس بیا ته څه مخکې به د پلار ور راول جمپه سره بس کوډلاکه جوړه کړې خپله دغه پولیس چې دي قومندان دا پوسې چې دي اوس یې خپله خرڅوي. بلا پوډریان یې پره روان دي. نو دوی پېخورې خرڅوي په ازار باندې خرڅوي. دا نشته چې سړی مخنیوی وکړي. سړی ورته ووایي وروره ډېر سره موږ ډېر په ازار تکلاګانې کېږي صابونه سره خرابي دغه ساکیان باید چې ورک شي خپله حکومت یې خرڅوي. نو دا نورو ته خبر موږ وکړو. ما دغه ما پیغام خپور کړ. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو.
سلام علیکم قدرت یعنی مناسبه د ماښ روز ما دا پیغام دی من مستون چار وخت دا موږ کله د سړک سي دي راته وخت دي تیر راغلی چې من جوړی زمن جوړی دي دا ول نه جوړی دا سړک دای چې جوړ سي دا فشار نه دی زای دي دای چې جوړ سي دا شان دا تیر نه دی پروت دی دا سړک نه جوړ دای جوړ سي دی نه نه څو څه کنه په دې څه څو راغلی دي سره غلا کې یا بل څه څه وړي دای چې دا سړک اوس ډیر شات دی چې خبر دی یو تخیل تاریخي زای دي او بل ما وانی سره دا پښتنه کله سره هیڅ پارک کې چې څنګه دا پارک نه جوړی دا پارک یې جوړ ما دا غوښتنه ده خدای پامه
مزمان نوم چې دای مازلا دی د شبرغان ولایت ته خوشتیفه د ولسوالۍ سره دالته سره په تماس کې زموږ غمخوري باید چې زیات تجربه وسی موږ اوس د خدای ستوند سره مخامخ یو نه د چشان شي لرو نه د پوښان شي لرو نه د پریوتن شي لرو د هیڅ شي لا موږ نه لرو ټول راته پاتوس مې ورونه ورواچول موږ دای د ستوند سره مخامخ یو باید چې موږ دغه پیغام زیات تجربه مسولین ته زله ورسیږي د شبرغان والي چې نن په سبا نن په سبا او موږ داغه تعالونه راکوي فورات څور او کینځه ماشومان موږ د لاته ورکو زلنه دواسه نه ډاکټر سره و بس هیڅ شی د چانو نه موږ داغه خوري کله موږ سره څوک شو کی بای چې ازادي راځو ته زیر دا پیغام ورسی او سلام وي
السلام علیکم وساد نیوال پکتیا څمکنه یو ته دلته په څمکنه کې ډیر سمه رغله پیدا شوه دي او موټر ورسره چې انسانان دا سنور جنایتونه هم سره کوي ودلته تر اوسه پورې دولت د دوی په کوم جدي اکسلم نه ده خودلې کدا شي دولت چوپ پاتې شي نو په بداوی راتلونکي نسل او راتلونکي خلک به دې خاطرې او استمان وسنه
وعلیکم سلام رورا ستا شکایت موارد دی هله د چي چارواکي هم ستاسو او هم د نورو ټولو دوستانو ستونزو ته توجه وکي مخکې تر دې چې د خپل پمنې وکړو دا یادونه کوم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو درغلو ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي که په خپل سیمو کې نور ستونزې هم لري نو ازادي رادیو ته زنګ وهي او خپل پیغامونه راته پریږدي ل خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته سره کوي تر بیا خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
خلی پتی تن پس میزړه د یو خلی پتی